се озорта разе да зречика и да дала ширианона па ласта може да бадан туро غلطه انتقاليه او چې بیل یو ریوی شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویلر اکسیجن لرون کې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوی اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي دغه کم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سږ ته د کم شریان په واسطه د ریوی شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه ور استي چې په هغه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری ورپسې راځو وریدونه وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربن ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه رااخلي او زړه ته رسي بېله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کوم چې سوی وه به صافه سوې وه یعنی کاربن ډای اکسایډ ورڅخه جلا سوی او اکسیجن په کښې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والبس لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کېږي چې بیرته وینه چشي سي پر شا باندې ولاړ سي ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پېژنو شریانونه چې کله د زړه څخه راووځي د بدن اعضاو ته په کوچنیو سانګو باندې ویشل کېږي چې مثال هغه کوچنۍ سانګې په نورو کوچنیو سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چشي کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی ورپسې راځو زړه پېژنو زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي د زړه جوفونه د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونو باندې ویشل سوي دي چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخې چې دی خپله په دوو برخو ویشل سوي دي چې یو یې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه یې د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د هغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د ښي بطن ښي دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي د هغه وروسته راځو د زړه دریڅې د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري یوازې ښی دهلیز چې دی ښی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چشي کېږي انتقالېږي ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنې درې پلهیې ده چې هغه د ښی بطن او ښی دهلیز ترمنځ او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلهیې دریڅه ده او دارنګ یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بتن د راسته د له بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچ په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان د ریچ په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې د ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپل د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز ته رااله د ته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوي وینه چې د هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وی وریدونه چې د هغه راسته بدن او د کم سږو چې د هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بدنونو ته داخليږي په دغه وخت کې د دهلیزونو چې دی منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ته ولرسي بدنونو ته ولرسي چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي او د کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوی شریان ته مثال د ریوی ورې ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریچې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان د ریچې چې وي کله چې دوی د ریچې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې ابیا زله زړه مثال ټوپ زړه زربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بتنونو څخه د کین بتن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیږي د بهر شین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چی په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سوجو پورې او بیرته د سوجو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نام سره دی د کوچني دوران په نام سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې زربان کې وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کولای چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نام سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټي هم وجود لري پر غونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري او غوي دوی ته اجازه نور کوي چې څه د میکروبونه داخل سي او غوي لمنځوي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وای د وینې دوران ستونزې څخه ډېرې کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې پاره کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرچ کولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لویو ناروغیو څخه شمېرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کیدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایي کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایي کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي، هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي، راکمیږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې له امله د وینې د رګونو بندښت لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي، د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو ویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیز ته چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تل وس کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. که چیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هورته برابرۍ. په مرز راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت و. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې سره موږ ستاسو درس چې دی اوس نو دریم سفیس خطری اوس فاطمه سفیر پرې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وای. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې غذا ته ضرورت لري، تر څو دغه غذا په واسطه د تغذیه او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دی هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دی کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډیوسرز کې شاملو چې یعنې دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چې یعنې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دي هغه په چې کې راځي په اوټوتروف کې راځي یعنې خپل خواړه خپل ځان ته چې کولی سي خپل آماده کولی سي. اوس نو اوټوتروف چې دي مثال په ځینې چې دي د اوټوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اټروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دي. دغه اټروتروف چې دي خپل خواړه چې کوي خپل نس آماده کولی دي د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خورونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دوغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پرانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دې چې دي د کوم خواړه چې دي د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي مړه جسدونه راخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چې د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی. غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونه کې او ویل په تیر سیمفونه کې مهم د یادوري کړې و دغه کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړي که چې غنم په نظر کې ونی سو غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنی دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کې د زیای ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفون کې راولاړيږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي دغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمری مر سي د دد مرش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږ مواد په خاوره کې جذبیږي چې دغه چیش سو یو زنجیر جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیای ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړ. وروسته هوسی راولار سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفون کې دی خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړ. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دي دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دی دا خوښه خوړونکي راولاړيږي هوسی مثال ښکاري او دا غذا څخه خپل د غذا لپاره خپل تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنجیرونه شامل دي یعنی کیدای سي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسی څخه پرانګ، زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې دلې خپل د غذا لپاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي. یا مثال د سویا خرګوش کچیر په نظر کې هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي، ګیدړم کولای شي چې دغه کې درته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي، او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دی چې هغه هم د چونګښ څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکې یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوی، وروسته چې کله مو په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه به د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي، او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلای شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا ځنځیر کې کچیر مش په نظر کې ورسنه سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري، او بیا دغه پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنی کله چې یو خرګوش راولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش راولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه شي کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته اماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه شي اماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې دلو د هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي، یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکه خپل ځان ته غذایی مواد په مده کې. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډیر وشته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان شیو سي تر مارانو دوه چنده ووسه، د هغو څو چنده ووسه تر څو د مار خپل ځان د پاره غذایی مواد وکولی شي پرې آمده کې. بیا پس راسو ماران چې دی هغه د دریم مصرفونکي په واسطه، یعنی د باز په واسطه چې کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کیږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد اماده کړي، او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخر نی برخه کې، او دا رقم سپورت از دا حرام چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وایو غوی چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد یې ماده کړل، او د دې په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. او زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ او سی اور څخه استفاده وکړئ او د ځان سره یې ساتئ. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایې سره کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نور موضوعاتو کې پښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و دا درې سره ډېرې مشتش کړي و زده کړي و. دا هغه وروسته پر موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد اماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي، مثال چرګې راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکې راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست تاسو کولی شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ، ژر مو سر پخلاسئ، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ. ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هیڅ مشکل سره نما مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه لاسر. یو لومړی پوښتنه ده د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او دی کمپوزرز څخه مطلب څه شو دی؟ دویم سوال غذایی شبکه پر څه شي رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه د انرژي حرام واضح کړئ. ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شدم از تو جدایی در محشر نامرده شدم از تو جدایی
بشر نامرده شدم از تو جدایی، در محشر نامرده شدم از تو جدایی. شبها به خیال تو بیایم زرهی دو، و نغمه ندارم نه دوتاره و نه تنگو، خوشوار گوشت در نظرم خوشه انگو.